پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. درنو اوریدونکو السلام علیکم، د ازاری رادیو د خبرونه ته موزه اسمت ساروان هرکلای کوم. ساعت 12 بجی دی. په منځنی ختیځ کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال مکینزی وایي طالبانو له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو شرطونه په ځای کړی ندي. په دې خبرونه کې د دې او نورو موضوعاتو تفصیل لرو، خو لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته چې فرشته جلال زی وړاندې کوي.
امریکایی ځواکونو یو لوی قومندان وایي طالبانو تر اوسه له امریکا سره په موافقه کې هغه شرایط نه دي پوره کړي چې پر اساس یې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي. د پکتیکا د بکیخیلو په سیمه کې وسله والو طالبانو د امنیتي ځواکونو پر پوسته حمله کړې او د امنیه قومندان یې وژلی دی. او د یورو ګروپ غړي هیوادونه به نن د کرونا ویروس له کبله پر اروپایي هیوادونو د راغلي وبا د اقتصادي اغېز په اړه خبرې وکړي. پر خبر نو اورید، امریکا د پوز د مرکزی قومندان مشر جنرال فرانک مکنزی ویلی طالبانو تر اوسه له امریکا سره په کړي موافقه کې هغه شرایط نه دي پوره کړي چې پر اساس یې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه وځي. له طالبانو سره د موافقه له مخې باید د امریکا متحده ایالات د جولای د میاشت تر نیمایي په افغانستان کې د خپلو عسکرو شمیر 2600 ته راکم کړي، خو جنرال مکنزی ویلي چې امریکا په دې کار کې مخکې ده، ځکه یو بل امریکایي جنرال چې نوم یې نه دی اخیستل شوی او د هویت ته پټ پاتې کېدو په شرط یې له رسنیو سره خبرې کړي. ویلي چې په افغانستان کې د امریکا ځواکونو شمیر اوس مهال تر 9000 کم دی. امریکا او طالبانو د فبروري په 9مه د سولې موافقه وکړه، هغه مهال په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر د 12000 کسانو په شاوخوا کې و. د موافقې له مخې ټول امریکایي ځواکونه باید د راتلونکي کال د مې د میاشتې پورې له افغانستانه ووځي. جنرال مکنزی پرون ویلي چې طالبانو د دې لپاره په موافقه کې ټول شرایط چې باید عملي کړي وای سرته نه دي رسولي. جنرال مکنزی په واشنگټن کې د منځني ختیځ د مطالعاتو انسټیټیوټ ته په ویډیو کانفرنس کې ویلي چې کوم شرایط چې طالبانو نه دي پوره کړي دا دي چې موږ ته ډاډ راکړي چې باید چې بیا به زموږ پر ضد حملې نه کېږي. جنرال مکنزی ویلي که زما صادقانه نظر غواړئ زه په دې اړه ډاډ نه لرم. د لوړ رتبه پوځي جنرال د مارچ په میاشت کې هم د امریکا کانګرس ته ویلي وو چې طالبان له خپل اړخه پر کړو ژمنو عمل نه کوي او په دې اړه یې خپل اسناد او شواهد هم کانګرس ته وړاندې کړي وو. د کابل پولیس وایي چې د ښار په اتمه حوزه کې د وچسپکي ماین په چاودنه کې یو ملکي وګړی وژل شوی او یو بل زخمي دی. د کابل د امنیه قوماندانۍ ویاند فردوس فرامرز نن په یو پیغام کې چې خبریالانو ته یې استولی ویلي چې 14 سهار د اتو بجو په شاوخوا کې وسوه او د هیوادوال څلور لارې ته نږدې پر یوه شخصي موټر باندې سوې ده. دا چې ولې دا 14 سوي لانه د څرګنده او د دغې حملې مسؤلیت هم چا نه دی اخیستی. پرون ماښام د کابل پولیسو د ښار په احمد شاه بابا مینه کې یو ماین پیدا کړی و چې په یوه بایسکل کې ځای پر ځای سوی و او خونسا کړی و. د پکتیکا د بکیخیلو د سیمې د امنیه قومندان د وسلوالو طالبانو په حمله کې وژل سوی دی. د پکتیکا د ولایتي شورا غړي عزیز نن سهار د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې وسلوالو طالبانو مخصوصا په بکیخیلو کې پر امنیه قومندانۍ او امنیتي ځواکونو حمله کړې وه.
مستان اته بجې هلته جنګ شوی چې د جنګ په نتیجه کې د دغې ولسوالۍ قومندان د امنیت په شهادت رسېدلی او درې کسه زخمیان دي. ځینې شپږ نفره شوي، ځینې بیا زیات کسان شوي. دقیقه معلومات نشته خو مخالفینو ته یې هم تلفات وراړولی.
وسوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل. د پکتیا د امنیه قومندانۍ چارواکو هم په دې اړه خبرې نه دي کړي. پکې خیل کڅم د یوې ولسوالۍ اداري تشکیلات لري، خو د ازادي راډیو خبریال وایي چې لا رسمن ولسوالۍ نه ده ګڼل شوې. په پکتیکا کې د ازادي راډیو د خبریال په حواله څلور دغه غیر رسمي ولسوالۍ فعال دي. د یورو ګروپ غړي هیوادونه به نن د کرونا ویروس له کبله پر اروپا د راغلي وبا د اقتصادي اغېز په اړه خبرې وکړي. په یورو ګروپ کې عمدتاً هغه اروپایي هیوادونه غړي دي چې د پیسو واحد یې یورو ده. د اروپایي اتحادیې د دې ډلې د 900 غړو هیوادونو د مالیې وزیران به پر قبرس، هسپانیا او یونان د دې وبا د اقتصادي اغېز په اړه ځانګړی بحث ولري. دا هغه هیوادونه دي چې پر اروپا د تیر اقتصادي بحران په وخت کې د نورې اروپا په مرسته وژغورل شول او حالت یې ډېر خراب و. او دا وار د کرونا ویروس د وبا له کبله بیا شاته تللی دی. اوس مهال د پرتګال د مالیه وزیر ماریو کنتینو د یورو ګروپ مشر دی چې د مشرتابه بلې دورې ته هم کاندید دی، خو د هغه کاري دوره د شنبه په ورځ پای ته رسېږي. نو په نننۍ غونډه کې به د یورو ګروپ د نوي مشر پر ټاکلو هم خبرې وسي. په امریکا کې په کووید 19 ناروغي د اخته کسانو شمیر له 2 میلیون اوښتی دی. پرون د څو ایالتونو کې روغتیایي چارواکو ویلي چې له تیرو 2 اونیو را په دې خوا هره ورځ په روغتونونو کې د کووید 19 د ناروغانو بسترې زیاتېږي. د امریکا په اریزونا ایالت کې پرون په ورځني ډول د کورونا ویروس پیښه د په بېساري ډول لوړې سوې وې. دا وروسته له هغه ده چې د مې د میاشتې په وروستۍ اونۍ کې د څو ورځو رخصتیو پر مهال ګڼ شمېر خلک دغه ایالت کې توریستي او سیاحتي سیمو ته ولاړل. تکزاس، فلوریدا او د شمالي کارولاین ایالتونو کې هم پرون ډېر کسان په کووید 19 ناروغۍ باندې اخته په روغتونونو کې ثبت سوي دي. دا هغه ایالتونه دي چې په کومو کې په کور کې د خلکو پر پاتې کېدو باندې بندیز یا د خلکو پر خلکو باندې ګرځ بندیز یې نرم کړی و. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون په حواله په امریکا کې 2,400,000 کسان تر اوسه په کرونا اخته شوي او له دې کبله 1,010,000 کسان مړه شوي دي. پرون د روغتیا نړیوال سازمان په لاتین امریکا کې د کرونا په ویروس د اخته کسانو شمیر داسې څرګند کړ چې په چټکۍ د زیاتېدو په حال کې دی. په لاتین امریکا کې تر پرون پورې د کووید 19 ناروغۍ له کبله 10,000 کسان مړه شوي وو.
ازادي رادیو د خبرونه تمو یو ځل بیا زه اسمت ساروان هر کله کوم. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او په منځنۍ څپه 12.5 او اف ام 0.15 څپه اوري. د روانې خبرونه په دوام کې اوري. د امریکا د قواو مرکزی قماندان وایي طالبانو له افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتلو شرطونه نه دي پوره کړی. د جنرال مکنزی د سرګندونو چوسیات په خبرونه کې اوري. په کونړ کې یو ور بیا د قیمتي ډبرو د قانونو کیندنو او قاچاق زور اخیستی دی. په دې سربیره به واوري چې په افغانستان کې د جګړې د نویو څپو سره په دې هیواد کې د ملکي مرجوبلي په اړه اندېښنې په ډېری دودي. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاره هم اوریدای شي. په انټرنیټ کې زموږ د ویب پاڼې پته ده azadiradio.com azadiradio.org یا azadiradio.com د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. د افغانستان په افغانستان کې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ له موافقې وروسته ځینې چارواکي اندېښنه شي چې شاید طالبان هغه موافقه عملی نکړي چې د دوه د فبروري په 9 نیټه په دوحه کې لاسلیک کړی و. په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د څارنې تر ټولو جګپوړي قمندان ویلي دي چې طالبانو هغه شرطونه په ځای کړي نه دي چې د فبروري د 9 نیټې په موافقه کې د هغو د عملي کولو ژمنه کړې وه او پر اساس یې له افغانستان نه ټول امریکایي پوځیان له دې هېواده وځي. د امریکا د قواو مرکزي قمندان جنرال فرانک مکنزی د چهارشنبه په ورځ وویل امریکا ژمنه کړې وه چې تر جولای وړاندې به په افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر 8,500 ته راکموي او دا کار یې تر مهال ویش وړاندې کړی دی، خو طالبانو خپلې ژمنې نه دي پوره کړې. د دې موضوع تفصیل احمد شبر وړاندې کوي.
د امریکا د مرکزی قمندانی قمندان وایي چې طالبانو تر اوسه هغه شرایط نه دي بشپړ کړي چې د فبروري په میاشت کې له امریکا سره د سولې د تړون پر مهال د هغو ژمنې کړې وې او دې ته یې زمینه برابروله چې له مخې به یې امریکایي ځواکونه تر راتلونکې مې میاشتې پورې له افغانستانه وځي. جنرال فرانک مکنزی وایي ټاکل شوې وه چې تر جولای پورې به په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمېر 8,600 ته راښکته شي، خو متحد ایالتونه تر ټاکلي جدول مخکې روان دي. اسوشیټد پرس اژانس ته یو بل امریکایي چارواکی چې نه یې غوښتل تفصیلات ورکړي، په دې شرط چې نوم به یې نه اخیستل کېږي وویل چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر اوس 9,000 ته رسیږي، حال دا چې په فبروري کې 12,000 ته رسېده. جنرال مکنزی ټینګار وکړ چې تر مې پورې د ټولو ځواکونو ایستل له شرایطو سره ارتباط لري. په واشنگتن کې د منځني ختیځ د انسټیټیوټ له لوري جوړ شوي ویډیو کانفرنس ته پرون جنرال مکنزی لخپل مرکزی دفتر چې په فلوریدا کې دی وویل چې دا شرایط دادی چې باید ډاډه شو چې پر موږ بریدونه نه کیشي. او و صادقانه وایم که په دې برخه کې زما نظر واخلی پر دې بشپړ عمل نه دی شوی. جنرال مکنزی دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي دي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر دې تمرکز کوي چې وار له مخه له افغانستانه ټول امریکایي ځواکونه وباسي او پر خپلې دې ژمنې عمل وکړي. ټرمپ ویلي دي چې امریکایي ځواکونه په افغانستان کې د پولیسو نقش لري، نو له دې شخړې چې دوو لسیزو ته نږدې شوې ده باید بهر شي. د مې په وروستیو کې ولسمشر ټرمپ له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د ژر تر ژره وتلو خبره وکړه او افغان ځواکونه یې وهڅول چې د خپلې خاورې دفاع په خپله وکړي. د په ټویټر کې ولیکل خپل ځواکونه بیرته خپل کور ته راولئ، خو له نږدې یې څاري چې هلته څه روان دي او که اړتیا شوه د تندر غوندې برید پرې کوئ، نه د پخوا په څیر. ولسمشر ټرمپ تل د افغانستان د جګړې پر ډیرو لګښتونو اعتراض کړی دی او داسې اوازه ده چې دی شایي تر نومبر پورې چې په متحد ایالتونو کې د ولسمشرۍ انتخابات دي ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه وباسي. خو په کانګرس کې ځینې اندېښنې شته. په سینا کې د استخباراتي کمیټې څلور غړیو چې په دوی کې د دې کمیټې مرستیال مارک وارنر چې په خپله ډیموکرات دی د سیشن بی پورس د متحد ایالتونو د ملي استخباراتو مشر جان رات کلیف ته ولیکل چې په افغانستان کې د استخباراتو د پلان بیا ارزونه وکړي که چېرته تر نومبر پورې ټول ځواکونه له دغه هېواده وځي. د سنا د دې کمیټې په لیک کې دا هم ویل شوي دي چې په غیر طبیعي ډول او ژر د ځواکونو له ایستلو سره به هغه لاسته راوړنې ضایع شي چې په افغانستان کې لرو او دا به یوازې له ترهګرو سره د مبارزې په برخه کې نه وي، د افغانستان د حکومت او ځواکونو په برخه کې به مو هم لاسته راوړنې ضایع شي. جنرال مکنزی وویل متحد ایالاتونو ته طالبان تهدید نه دي، کله هم نه، خو هغه ډلې ټپلې چې دوی په افغانستان کې پرې ایښې دي لکه داعش او القاعده امریکایان تهدیدوي. جنرال مکنزی زیاته کړه چې طالبان په طبیعي ډول له داعش سره جوړ نه دي او د هغوی پر ضد هڅې کوي، خو دا ډېره واضح نه ده چې دوی به د القاعده پر ضد لاس په کار شي.
و هم اوریدل چې د امریکایي پوځیانو د څارنې تر ټولو جګپوړي قمندان ویلي چې طالبانو هغه شرطونه په ځای کړي نه دي چې د فبروري د 9 نیټې په موافقه کې د هغو د عملي کولو ژمنه کړې وه او پر اساس له افغانستانه ټول امریکایي پوځیان ووځي. مکنزی ټینګار کړی چې د راتلونکي کال تر مې میاشتې پورې د ټولو امریکایي پوځیانو ایستل د شرطونو له پوره کولو سره تړلي دي. په دې موضوع فریبا ظاهر د سیاسي چارو لشانان نظیم سمون سره مرکه کړې. ښاغلی سمون په پیل کې وویل
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا وروستی راپور هم ښیي چې طالبانو لا هم له بهرنیو ترهګرو ډلو سره اړیکې نه دي پرې کړې او لا هم د طالبانو په تحریک کې ځینې داسې کسان شته چې له خصوصا له القاعده او نور تروریستي ډلو سره د اړیکو ساتل غواړي. نو دغه راپور او د دې وروسته امریکایي چارواکو څرګندونې د دې ښکارندوی کوي چې طالبان له هغه تعهد نه چې دوی د دوحې په تړون کې کړی ده له هغه تعهد نه نشي وتلی، معنا ده چې هغه پوره کول یې نشي دا تعهد. نو په دې توګه امریکایي چارواکي لا هم د افغانستان د امنیت په اړه اندېښنې لري. نو دوی به په افغانستان کې د شک پرته اوږدمهاله حضور لري. دا تر دې مخکې طالبان هم له دې سره موافقه کړې وه چې په امریکا او په افغانستان کې یوازې هغه خپل محاربوي رول پای ته رسوي او بلکې یو محدود شمېر عسکر بدل ته پرېږدي. ګرچې دا په دوحې په تړون کې نه دي راغلي، ولې د دوحې د تړون هغه پټ زمایم چې دي داسې شک کېږي چې په دې کې دا مسایل روښانه شوي دي. امریکا تر سولې وروسته هم افغانستان کې خپل حضور صفر ته نه رسوي، بلکې دلته به استخباراتي حضور لري او د تهدید په وخت کې به له هغې نه استفاده کوي. بله مهمه خبره دا ده که چیرې طالبان په خپل تعهد باندې نه درېږي او بیا هم په افغانستان کې بهرنیو تروریستانو ته ځای ورکوي او د افغانستان خاوره د نړۍ د امنیت خصوصا د امریکا او د هغه د متحدینو د امنیت پر وړاندې کاروي، د افغانستان خاوره، نو په دې صورت کې دغه ویلی شو چې دغه د دوحې تړون به نیمګړی وي او امریکایي ځواکونو ته به بیا بیرته دې اجازه ورکړي چې دوی افغانستان ته راشي. نو دا پخپله هم د طالبانو په زیان ده چې بیا به په افغانستان کې بیرته جګړه پیلېږي او هم د امریکایي ځواکونو خصوصا د متحده ایالتونو په زیان ده، ځکه چې هغوی غواړي چې جګړه ختمه کړي او دغه لګښتونه چې په افغانستان کې دا راټیټ کې سفر ته راټیټ کړي. نو دا دواړه کډور په زیان ده. طبي خبره ده چې دغه تعهدات چې هغه د دوه په تړون کې راغلي هغه عملی نشي، نو دا تبن د سولې پروسې باندې اغیز لرلی شي، ځکه بې اعتمادي رامنځته کیږي. د اوس خو طالبان فکر کوي چې امریکایي ځواکونه له ټاکلي مهالوېش سره سم وزي، نو که چیرې دغه تهدیدونه موجود او طالبان د تیر په څیر له پخوا ترهګرو ډلو سره همکاري ته ادامه ورکوي، نو امریکایي ځواکونه ته د پاتې کېدو بانه برابرېږي، پلمه برابرېږي، بالاخره جګړه به بیا اوږدېږي. خو یو څه چې مخکې ما هم اشاره وکړه، هغه دا چې یو شمېر طالبان له دې سره موافق دي چې تر یوې مودې پورې په افغانستان کې محدود شمېر بهرني ځواکونه پاتې وي، چې دا فکر کوم هغه د دوهې د تړون په زمایمو کې دا خبره منل شوې.
بله اسمو سه مننه کوم. یو بل پښتنه دا چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دې وروستیو کې کابل ته سفرونه کړی دي. تاسو هم خبر یاست چې دوه ته ولاړی اسلام آباد ته ولاړی او بیا کابل ته راغی، تر هغه مخکې هم دغه سفر درلود. او د بین الافغاني خبرو د احتمال په اړه مثبت خبر لري، مثبت نظر لري، او هم درز تاسو شاید یاست چې پاکستان مهم چارواکی کابل ته راځي او له افغان مشرانو سره ګوري. ستاسو په نظر دا څه معنی لرلی سي؟ آیا د افغانستان د سولې بهیر یو نوی پړاو ته داخل سوی دی او یا داخليږي؟ ستاسو تحلیل څه دی په دې اړه؟
روان جریانات نه ښکاري چې د سولې پروسې په برخه کې څه پرمختګونه شوي دي، او بل اخره ورس په ورس هغه خندونه چې په خوا موجود و هغه لري کیږي، او مونږ یو څو قدمه نور هم بین افغاني خبرو ته ورنږدې شوي. کچېره د پروسه هم د سیروانه وینم، مونږ په لاندې ورځو کې د بین افغاني خبرو د پیل شاهدان اوسه. هغه اساسي خندونه چې د بین افغاني خبرو پر وړاندې موجود و، مثلا د طالبان لوري د توتريخوالي زیات د لو چې هغه د پروسه ورس پور ځندول اوس د سخکاري چې دغه توتريخوالي کشر کم شوي، او بل طالبانو ویل چې مثلا د دوی بندیان له افغان حکومت سره دي چې د کډار خوش سينو دا بین افغاني خبرو ته زمينه برابر کړي. تقریبا دا شرط هم پوره شوی دی، د درې زرو په شاوخوا کې بندیان خوش شوي او نور به هم خوش شي. د همدغه بدلونونو په رڼا کې د پاکستان د پوز لوی درسیز هم کابل ته راغی چې د حمله دي ښکاري چې د سولې په برخه کې هڅ چټک شوي دي، او په دې روانه اونۍ کې د زلمی خلیلزاد هم له افغان رهبرانو سره څو ناستې کړي دي. نو له دې ښکاري چې د پروسې کې ځینې پرمختګونه راغلي، او همزمانه پلاوی هم دې ته چمتووالی نیسي. افغان پلاوی چې دوهې ته لاړ شي، فکر کوم لومړنۍ ناسته په دوحه کې ترسره کیږي، نو ظاهرا هغه خنډونه ټول منځه وړل شوي دي، او داسې ښکاري نښانې داسې دي چې په راتلونکو دوه اونۍ یا درې اونۍ کې بین افغاني مذاکرات پیل شي. نو که چیرې بین افغاني مذاکرات پیل شو، امید شته چې هلته نور پرمختګونه هم وشي، ځکه چې په لومړی دوه ناستو کې بلته د باور فضا یا د اعتماد سازي کیږي، لغه وروسته بیا هغه اساسي مسایلو ته ځي، او بیا به د اوربند بحث مطرح کیږي چې دا یو په بل پسې تړلي هغه دي پړاوونه دي.
د سیاسي چارو شنونکي نظیم سمونو چې مرکه تاسو له ازادي راډیو واورېده.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي راډیو.
اوس به هم رحمت الله افغان اقتصادي خبرونه وړاندې کړي.
د کندوز ولایت د سپینزر تصدی د بیا رغونې چارې پیل شوې. د کندوز د ښار جوړولو او ځمکو رئیس محمد هارون عارض بیگی وویل چې د سپینزر تصدی پر جوړولو به شاوخوا 1900 میلیونه افغانۍ ولګول سي. د کندوز د سپینزر تصدی ریاست 50 کاله مخکې په فعالیت پیل کړی و چې شاوخوا 3000 کارګرو به پکې کار کاوه، او د افغانستان په کچه یو مهمه او ستره فابریکا بلل کېده. په دغه تصدی کې د صابون، غوړیو، کنجاړې په ګډون لسکونه قلمه بلابل توکي تولیدېدل، خو د کورنیو جګړو له امله ویجاړه سوه. د کندوز سیمې چارواکي وایي چې د سپینزر تصدی په کندوز کې په تیره بیا په شمال زون کې یو مهمه فابریکه ده چې د مرکزي حکومت په همکاري به ډېر ژر په فعالیت پیل وکړي. د افغانستان د ملکی هوایی چلند خپلواک ریاست وایي چې د کورونا وایرس د خپرېدو له ویرې د هوایی پروازونو د متوقف کېدو له امله 30 میلیونه ډالر عواید راکم سوي. د دغه ریاست وین محمد نعیم صالحی نن آزادی راډیو ته وویل چې دغه عواید به د افغانستان له فضایي حریم څخه د نړیوالو پروازونو د تېرېدو له درکه ترلاسه کېدل. د ښاغلي صالحی په خبره د کورونا وایرس له خپرېدو وړاندې په هرو 24 ساعتونو کې د افغانستان له هوایي فضا 350 پروازونه تېرېدل چې له هر پرواز به افغانستان $500 ترلاسه کول، چې اوس دا شمېر په ورځ کې 500 پروازونو ته راښکته سوی. نوموړی زیاتوي چې د کورونا وایرس خپرېدو د افغانستان ملکي چلند په عوایدو ناوړه اغېز کړی او دغه اغېز په مستقیم ډول په ملي عوایدو هم تاثیر لري. د افغانستان د ملکي هوایي چلند اداره وایي چې ټاکل سوې په نږدې راتلونکي کې د نړیوالو پروازونو له ډېرېدو سره یو ځل بیا د افغانستان هوایي عواید یو څه زیات سي. او دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیه یو امریکایي ډالر و اویا افغانۍ اته څلوېښت پوله، یو اروپایي یورو 50 افغانۍ، یو سترلینګ پونډ 90 افغانۍ، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 80 پوله، یو ایراني تومان 4 افغانۍ 40 پوله، زر هندي روپۍ 970 افغانۍ او زر پاکستاني کلداري 473 افغانۍ.
وسم یو نړیواله موضوع په متحده ایالاتونو کې د توکم پالنې پر ضد مظاهرو په دوام کې د یو شمېر هغو تاریخي شخصیتونو مجسمې نړول شوې چې په یو ډول سره له مریتوب او نژادي توپیر سره اړیکه لرله. په دې منځ کې د امریکا د ځایي وګړو فعالانو په میناسوټا ایالت کې د امریکا د لوی وچې د کشفونکي کریسټف کولم مجسمه هم ویجاړه کړه. همداراز د هغو نښتو او وبخشي او همدارس د هغو نخو او سمبولونو لري کول هم پیل شوی دي چې د توکمیست او پیر ملاتړ کوي. د دې موضوع تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
په متحده ایالاتو کې د تیرو 14 ورځو د اعتراضونو په دوام پرون پنجشنبه د ایټالوي سیاح کریستوف کولمبوس او د امریکا د کورنۍ جګړې د هغو شخصیتونو مجسمې په نښه شوې چې د مریتوب او نژاد پالنې دفاع یې کړې ده. د تور پوستي جورج فلوید له وژل کېدو وروسته د نژاد پالنې ضد د هڅو په لړ کې د هغو سمبولونو او نښو لرې کول هم پیل شوي دي چې د نژادي توپیر ملاتړ کوي. تېره شپه ناوخته د کورنۍ جګړې په کلونو کې د بیلتون پال جنوب د ولسمشر جفرسن دیویس مجسمه د ورجینیا ایالت په ریچموند سیمه کې ویجاړه او د یوې څلورلارې په منځ کې پرېښودل شوه. دا مجسمه 2 ساعته وروسته له هغه ونړېده چې د میناسوټا ایالت په سینټ پاول سیمه کې د کریستف کولمبوس مجسمه په نښه شوه. د ایالتي کانګرس د ودانۍ مخې ته دا 3 متره لوړه د زیړو مجسمه د لسګونه کسانو لخوا چې په میناسوټا کې د امریکا د بومي وګړو فعالانو یې مشري کوله له منځه یوړل شوه. اکثر فعالان وایي امریکا ته د کریستف کولمبوس له راتګ سره اروپایي استعمار او د بومي امریکایانو قتل عام یا جنوسایډ پیل شول. په نورو ښارونو کې هم په وروستیو 2 ورځو کې د کولمبوس مجسمې زیانمنې شوي دي. په ریچموند کې د دې سیاح یوه بله مجسمه یو جهیل ته غزار شوه او په باستن ښار کې بیا دته د یوې منصوبې مجسمې سر وهل شوی دی. دا پیښې په متحدو ایالاتو کې د هغو مجسمو څلیو او نورو سمبولونو د لرې کولو په لړۍ کې چې په غیر مستقیم ډول د نژادي توپیر پلوي کوي او تورپوستو امریکایانو له پخوا راهیسې د هغو د لرې کولو غوښتنه کوله یو بل ګام دی. د تورپوستو د حقونو یو فعال چې د کولمبوس د مجسمې له ویجاړېدو وروسته یې له رویټرس خبري اژانس سره خبرې کولې وویل له څه باندې 2 اونیو اعتراضونو وروسته دا ډېر سمکار شوی. د فلوید له وژل کېدو وروسته د ناڅاپي بدلونونو په لړ کې هغه راپور چې وایي د امریکا پوځ د یو شمېر پوځي اډو د نومونو د بدلولو په اړه خبرو ته چمتو دی د ولسمشر ډونالډ ټرمپ سمدستي غبرګون وپاروه. ټرمپ د ټویټونو په یوه لړۍ کې استدلال کړی چې دا پوځي اډې د سترې امریکا د میراثونو یوه برخه ده. د جورج فلوید وژل کېدو په امریکا کې پراخ اعتراضونه وپارول. په واشنگټن کې په پرونیو اعتراضونو کې د جورج فلوید ورور فلونایز هم ګډون کړی و. هغه د استازو جرګې په عدلي کمیټه کې له څرګندونو وروسته د مظاهرهچیانو پر لیکو ورګډ شو. فلونایز د استازو جرګې غړو ته په یوه احساساتي وینا کې وویل زه له تاسو غواړم چې دا وضعیت او دا درد نور پای ته ورسوي. د هغه له وینا وروسته د استازو جرګې مشرې نانسي پیلوسی له کانګرس څخه د کورنۍ جګړې د مهال د 11 مشرانو او سرتیرو د مجسمو د لرې کولو غوښتنه وکړه او یې ویل چې دا مجسمې د تاریخي میراثونو نه بلکې د کرکې سمبولونه دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د کونړ یو شمېر اوسیدونکو وایي د دې ولایت د خاص کونړ ولسوالۍ په اړوندو سیمو کې د نفترایت او کرومایت په کانونو کې غیر قانوني کیندنې روانې دي. دوی وایي راایستل کیدونکي نفترایت او کرومایت په قاچاقي لارو ګاونډي هیواد پاکستان ته وړل کیږي. کرومایت د اوسپنې یو ډول دی چې د تودوخې په مقابل کې زیات مقاومت لري. له کونړ څخه د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري راپور واورئ.
ل کونړ یو ور بیا د قیمتي ډبرو د غیر قانوني کیندنو راپور. هغه مسله چې ل تیرو څو کلونو راهیسی روان ده خو مخه نه نیول کیږي. د کونړ سیمایي چارواکي هم مني چې د غلطه غیر قانوني کیندنی کیږي خو د مخنیوي په برخه کې یوازې پښمنه بسنه کوي. د کونړ وسیدونکو وای د دې ولایت په خاص کونړ ولسوالۍ کې د کرومایټو او نفرایټو قانون موجود دي چې د دوی په وینا کان کیندونکو راوباسي او په پټاتو ګې ګوندی پاکستان ته قاچاق کوي. د خاص کونړ ولسوالۍ دوه تنه اوسیدونکو محمد صابر او عرفان الله وای
چنچن نه وته وي دغه سړکونه دغه نه راغلي چپوري طرف نه دا چې راغلي دي یار یو کان د خپل په درې کان دي هغه ته دا سړکونه راغلي چپوري طرف نه دغه کرومایت یو شنې پای دغه چې دا نظامیان وښيږي کوم چې اپار عملیات پی وکړي خو بیا ورځ به بندې کوی نه کي خپل کار دی او څنګه پاولي بس دا شي چلېږي نو بس موټر کې پارېږي سپاټر یار راغلي امدا ته ولاړ دي بس شان دي.
د خاص کونړ اړوند شالیو چنچنو په سیمه کې نفرایټ او کرومایټ راویستل کیږي او قاچاق کیږي. باید حکومت د دې مخه ونیسي ځکه چې ملي شتمني ده. باید په دې باندې حکومت او عوام پام وکړي او باید قاچاق ونیسي.
دوی ادعا کوي چې له کان کیندونکو سره د سیمې زورواکان او چارواکي شریک دي ځکه مخه نه نیول کیږي. د راپورونو په اساس کرومایټ د اوسپنې یو ډول دی چې د وسلو د میلونو او د موټرو په ماشینونو کې ترې ګټه اخیستل کیږي او د تودوخې په مقابل کې د مقاومت وړتیا لري. دغه شان نفرایټ بیا شنه اسماني رنګه تیګه ده چې د زینتي لوښو په جوړولو کې ترې ګټه اخیستل کیږي او په نړیوال بازار کې یې د یو ټن بیا تر لس زره امریکایي ډالرو رسیږي. کونړ د افغانستان په ختیځ کې پروت ولایت دی چې په دنګو غرونو پوښلی. د سیمه ییزو خلکو په وینا چې د قیمتي کانو په ګډون د قیمتي ډبرو پریمانه کانونه لري. دا لومړی وار نه دی چې د دې ولایت اوسیدونکي د غیر قانوني کیندنو په اړه شکایت کوي، بلکې تر دې وړاندې هم د دې مسالې په اړه په وار وار د خلکو غږ پورته شوی دی. په همدې حال کې د کونړ ولایتي چارواکي هم د غلطه د غیر قانوني کیندنو راپورونه نه ردوي خو وایي دوی هڅه کوي چې مخه ونیسي. د کونړ مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار ازادي راډیو ته وویل
خبر ورکول کیږي خلک تښتي او په پټه باندې زه تاییدوم چې کار کوي. په هڅه کوو چې مخنیوی وکړو. اوس په نوې نظامي جلسه کې فیصله کړې ده چې د دې هغه باندې به موږ پوستي اچو د معدنو د ساتلو په خاطر او هم مرکزي حکومت ته د معدنو د استخراج د مخنیوي او د غیر قانون من کېدو لپاره لازم طرحې هم لیږلې دي.
په کونړ کې د قانون او پیټرولیم ریاست مسؤلین وایي د یاد ولایت په اکثرو ولسوالیو کې د کرومایټو او نفرایټو قانون موجود دي خو د دوی په وینا چې زیاتې د خاص کونړ په ولسوالۍ کې دي. د سیمې اوسیدونکو وایي په افغانستان کې داسې ډیر د قیمتي او د نیمه قیمتي ډبرو قانون شته چې د کلونو راهیسې پکې زورواکي او د هرې اړوندې سیمې اوسیدونکو غیر قانوني کیندنې کوي چې ګټه د ملت په ځای د څو کسانو جیبونو ته ځي. د دوی په وینا چې له همدې معدنو څخه غیر مسؤولې وسلوالې ډلې او د حکومت وسلوال مخالفین هم تقویه کیږي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
ز زموږ اخلاق ازادي رادیو او ری دازلي رادیو خبرونه ری سهار له او د ماشام تر او بجو په منځني سپه دوله شپږ نیوی او په یو شمېر شهرونو کې په اف ام 100.15 سپه اوري. د روان خبرونه په دوهم نیمایي کې مخکښ شزي پروګرام لرو. د ازادي رادیو د نن ورځې د دو بجو تر څلور بجو ترمنځ د ازادي په چپو کې خبرونه لرو. په لومړي ساعت کې به زه ستاسو کوربه یم او په بل ساعت کې به ظریف نظر. خو مخکې تر دې چې د دې خبرونې موضوع درته اعلان کړم، ساعت